السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر 16 بجو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه په اخیری خبري غلې کې د خپل قربا منوښانه کېدون قبل کې په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو څه د خوښنو وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واورئ خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ګوریا سي وړاندې کوي
د پاکستان وزیر اعظم په خیبر پختونخوا د قبایلو ورګډو لپاره کاري ډله ګمارلې ده. د امریکا د دفاع وزیر په کابل کې د افغان ولسمشر سره ملاقات کړی. د ترکیې، روسیې او د ایران ولسمشرانو ترمنځ په تهران کې غونډه شروع شوې ده. وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو انتقالي بهیر لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس ګمارلې ده. دا خبره د وزیر اعظم له دفتره په خبر پرونی بیان کې راغلی. په کاري ډله کې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان، وزیر اعلی محمود خان، د مذهبي چارو وفاقي وزیر نور حق قادری او د سېنېټر هدایت الله په ګډون یو شمېر نور چارواکي شامل دي. سېنېټر هدایت الله پر مشاله ډیټ ویل چې دا ډله به د 500 کلونو په موده کې په خیبر پختونخوا د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د ورګډولو چارې پر مخ وړي. د دې کاري ډلې جوړولو سپارښتنه د قبایلي اصلاحاتو لپاره د پخوانی حکومت د کمیټې مشر سرتاج عزیز کړی و. هغه کمیټې د بیلابیلو قبایلي سیمو تر سفر وروسته په خپل تفصیلي رپورت کې ویلي و چې حکومت د قبایل په مرحلو کې په خیبر پختونخوا ورګډ کړي. د پاکستان پارلمان د روان کال د مې په پای کې پاین کې له ترمیم سره د قبایلي اصلاحاتو مسوده منظور کړه چې روس ولسمشر ممنون حسین لاسلیک کړه. د پاکستان وفاقي حکومت نن د سپتمبر په 1 اقتصادي مشورتي کونسل څخه د اقتصاد پوها او احمدي جمعه سره تعلق لرونکي عاطف می غړیتوب د ختمولو فیصله کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په لومړۍ نیټه اتلس کسیز اقتصادي مشورتي کونسل د شورا جوړه کړې و چې حکومت سره اقتصادي او مالی پالیسیو په اړه وړاندیزونه شریک کړي. په دې کونسل کې د نورو اقتصاد پوهانو ترڅنګ عاطف می هم شامل وو، خو په سماجي رابطو وپاڼو او ځینې مذهبي او سیاسي ګوندونو د عاطف په نامزدګۍ سخت نیوکې کړې وې. په لومړي سر حکومت د دې پریکړې دفاع وکړه، خو نن د جمعې په ورځ اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري په ټویټر باندې لیکلي چې حکومت فیصله کړې چې په اقتصادي مشاوري کونسل کې د عاطف میا نامزدګۍ واپس اخیستل کیږي. د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپاو نن د سپریم کورټ له چیف جسټس غوښتنه کړې چې د خیبر پختونخوا کابینې د لوري د احتساب کمیشن د ختمولو فیصله په اړه د اسخود نوټس واخلي. سکندر شیرپاو نن مشال لري ته ویل چې دا پریکړه ناسمه ده
او د دې پوره تحقیقات دی وکي چې دا اداره ولې ونه چلی دا ولې جوړه کړې شوی وه او دا یو ارب روپۍ چې په لګیدلې دا د چا نه حساب پاکستان کیږي.
سکندر شپاو دا غوښتنه له غیر سکرې چې د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان بیګا مشال لري ویل چې تحریک انصاف صوبایي حکومت د احتساب قومي ادارې د واک پراخولو په مخه د احتساب صوبایي کمیشن د لنګولو پریکړه کړې. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی ائتلافي حکومت د خپلې واکمنۍ له پیل سره احتساب کمیشن جوړ کړی و چې په خپله کاري موده کې یوازې یوه قضیه حل کړې شوه او لسو میاشتو رئیس غیر فعاله وه. د جمعیت العلماء اسلام او متحد مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د ټولو مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام حکومتي پریکړه رد کړي. نو موړي پر مازګر په پیښور کې خبري غونډه ته ویل د پر مدرسو د گزارونو مخالفت کوي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې وار لمخې د دینی مدرسو نصاب یو ډول دی او پکې د امیر او غریب توپیر نشته. نو موړي د سرګندونې پر داسې محل کړي چې د چهارشنبه په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کابینې پریکړه وکړه چې پر دینی مدرسو کې به عصري علوم هم خودل کیږي او تعلیمي نظام به د هواد نور خونځو په سیر بی. پاکستان پیپلز ګوند ویلي دي چې لس کاله پس د ګوند مشرانو پر ضد مقدمو بیا پرانستل د حیرانې خبره ده. د ګوند یو سیاستوال قمر زمال قاهره پرون مازیګر مشال لري ویل چې پر آصف علي زرداری د درغلي او تورونه بې بنسټ دي. قاهره دا سرګندونې تر اغېز وروسته کړې چې سپریم کورټ د جالي بانکونو حسابونو په مقدمه کې ګډه پلټنیز ډله یا جی آی ټي جوړه کړې او د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی ای ویلي دي چې د زرداری له ګروپ سره تړلې دوه نورې کمپنۍ هم موندلې دي. هلته احتساب ادارې د پیپلز ګوند یو مشر او پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد هم د درغلي او یو قضیه جوړه کړې ده. د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او د پاکستان سرکاري راډیو پخوانی مشر نثار محمد خان نن په سبابه شاه منصور کې خاورو ته وسپارل شو. نثار محمد خان د اوږدې ناروغۍ وروسته بیګا په پیښور کې وفات شوی و. نثار محمد خان د سبابه په شاه منصور کې زیږیدلی و خو د ژوند زیاتره برخه یې په پیښور کې تیره کړې وه. نوموړي د کراچۍ راډیو نه د خبرونو ویونکو په حیث کار شروع کړی و. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس نن په کابل کې لغمان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل. د ولسمشر وین هارون چغنسوري ویلي دي چې د سولې د بهیر د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغیز راتلونکو پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او له پاکستان سره مذاکرات د دوی د خبرو موضوعات وو. امریکا یو کال مخکې د افغانستان په اړه یو داسې ستراتیژي خپله کړه چې له مخه یې پر وسلوالو طالبانو د بریدونو پر زیاتولو او افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو په استولو فشار راوړل کیږي چې طالبان د سولو خبرو ته غاړه کیږي. خو د ستراتیژي تر اوسه پورې خبرو ته د وسلوالو په چمتو کولو کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشرانو ترمنځ په تهران کې غونډه شروع شوې ده. له دې غونډې هیلې پیدا شوې دي چې هغوی به د شامي حکومت د مخالفانو په وروستیو پیاوړي مرکز کې خونړۍ جګړې په مخنیوي کې وتوانېږي. د شام د بشري حقوقو د سر برتانیې مشته اداره وایي چې نن د ادلب صوبې په ځینو سیمو کې هوایي بریدونه هم شوي دي. ټاکل شوی چې درې واړه مشران له وسلوالو څخه د ادلب صوبې د بیا نیولو لپاره د شامي ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو د عملیاتو مخنیوي وکړی شي. ملګرو ملتونو هم خبرداري ورکړلې چې د عملیات خای ورانونکې پایلې ولري. او اخري خبر د کرکټ ترکو. د هند او انګلند ترمنځ نن پنځم ټیسټ میچ په لندن کې شروع شوه دی. انګلند ټاس وګټلو او د لومړي بیټنګ فیصله وکړه. انګلند لوبډلې تر اوسه پورې د یو لوبغاړي په زیان 18 رنزونه جوړ کړي دي. د دې مخکې انګلند 3 ټیسټ میچونه ګټلي دي او دا سیریز په خپل نوم کړی دی. دا د مشال لړۍ خبرونه اوس د موسم حال او د کرنسي به یو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ غستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون په 1.95 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1.75 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.50 روپۍ او په 3.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.60 روپۍ او په 2.80 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 6 بنو کې 9 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 45 سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ وبای او موسم حال واوري د پروانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي کابینه قبایلی سیمې زر تر زره له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو لپاره د کاري ډلې منځوري ورکړې. سیډونکو دا یو لوی ګام بولي. د جمعیت علماء اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان د حکومت لخوا د ټولو دینی مدرسو لپاره د یو شان تعلیمي نظام مخالفت کړي. نوموړي یو وار بیا تکرار کړ چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي شوې دي.
تمام سیاسي جماعتونو نے متفقہ طور پر یہ موقف پیش کیا کہ انتخابات میں بدترین دام دی ہوئی.
د ولس مشرۍ په انتخاباتو کې د بے اتفاقۍ نه پس آیا امکان لري چې په پارلیمان کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه به متحده اپوزیشن جوړ کړي؟
متحده اپوزیشن چې کوم یو مضبوط اپوزیشن چې دا د وخت ضرورت دی د ملک د قوم د پاره. یو متحده اپوزیشن یو مضبوط اپوزیشن چې د ملک ضرورت دی هغه چې کوم یو نه هو وجود کې راشي.
افغان حکومت د پاکستان د بهرنو چارو وزیر دا بیان رد کړی چې ګنی امریکا د افغانستان په اړه خپلې پالیسۍ غور کوي. د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ورګړولو د عمل لپاره کاری ډله ټاکلې ده. دا خبره د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې راغلې. په سینټ کې د قبایلی سیمو استازی او د تحریک انصاف غړی هدایت الله هم د دې کاري ډلې برخه ده. دی وایي دا ډله به د 15 کلونو په موده کې په خیبر پښتونخوا د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د ورګډولو چارې پر مخ وړي. سراج ظهیریه تفصیل درکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا د زیارت په مازیګر جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې وزیر اعظم عمران خان د وفاق د انتظام لاندې قبایلي سیمو فاټا او د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې سیمو فاټا په کامی بهیر کې راوستو او دا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو کارتوندولو په غرض د اعلان کړی شوی ټاسک فورس منظوري ورکړه. د دې ټاسک فورس مقصد د یادو سیمو اصلاحاتو لړ کې ورپې خنډونه لرې کول او په دې اړه ضروري ترامیم کول دي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا جوړ شوی ټاسک فورس د کار او زیار په حق لنه مشال ریډیو سره خبرو کې د کمیټې یو غړي سنیټر هدایت الله اویل
سرتاجزیز کمیټې په روشنی کې دا ټاسک فورس جوړ شوی دی. دا په هغه کې منشنو د دې کار د فاټا گریجولی مرچ کول او هغه چې کوم کارونه دي هغه امپلیمنٹ کول چې هغه کې صوبائی اسمبلی الیکشن هم پکې دي په هغه کې د لوکل گورنمنٹ الیکشن هم پکې دي هغه کې 100 روپۍ پیکیج جوړول پکار امپلیمنٹ کول پکار او په کلر کلر باندې د صوبې سره په 15 کالو په مدت کې دا مرچ کول نو دا ټول سره دا کمیټې وګوري او دا کمیټې به هغه امپلیمنٹ کوي.
د ذکر شوی کمیټې د کردار او نتیجو په اړه اسلام آباد کې د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اقداماتو نخکاری چې دوی د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې سنجیده دي.
فاټا د انتظام په حواله باندې کوشش پیدا دی چې فاټا کې زر تر زر چې د انتظام دغه پروسس چې دی دغه سر ته ورسي او د فاټا کې پرمختیایي کارونه شروع شي چې آئینی او دستوري حقوق هغې ته ورسي کوم چې د پاکستان په نورو حصو کې خلکو ته حاصل دي.
په دې کمیټې کې د خیبر پښتونخوا ګورنر شاه فرمان، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان، د اسټبلشمنټ لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار، د مذهبي چارو وفاقی وزیر نور الحق قادری او د سینیټر هدایت الله ترڅنګ نور جوشمیر الا چارواکي شامل دي. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ نون تیر حکومت د سرتاجزیز په مشرۍ یو کمیټي جوړه کړې و چې د قبایلی سیمو د دورو سو خپل سفارشات د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې و چې روستي بیا پارلیمان هم منظوري ورکړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ده. جمعیت علما اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت لخوا د ټولو دینی مدرسو لپاره د یو شان تعلیمي نظام فیصله رد کړي. نو موړي پرون په پیښور کې خبري اعلان تو ویل د غواړي چې د نوي نسل د عصري تعلیم وشي خو په مدرسو د پټو گزارونو خلاف به بیدار وسی. د شورو پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي کابینه فیصله کړې و چې په دینی مدرسو کې به عصري علوم هم خودل کېږي او تعلیمي نظام به د هیواد په کچه یو شان وي. په دې حقلا تفصیل زلان یوسف زهرا کوي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبري غونډې ته وویل چې ټول ملک کې د عصري علومو د ادارو نصاب له یو بل بدل لې او باید چې حکومت یې د یو نصاب لپاره کار وکړي. خو د مولانا په وینا د ملک په هر ګوټ کې د دینی مدرسو لپاره یو نصاب دی.
هم خپل نوی نسل کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں.
مونگ پدی نظریہ یو چې نوی نسل دے په جدید عصري علومو سنبال وی خو په دینی مدرسو باندې با پټ گزارونو ته سوک پرې نګدو. د هغوی تعلیمي خدمتونه دی او پیژندل شي او په مدرسو کې هیڅ ډول لاسوهنه نشو زغملی. زه د حکومت فیصله ردوم. په دغه فیصله باندې عمل کولو اجازه ورنکړو او که داسې کوشش وشو نو موږ به کلک غبرګون وخایو.
اگر ایسی کوشش کی گئی تو بھرپور مزاحمت کی جائے.
د شورو پر ورځ د وفاقی کابینه غونډې د عصري علومو د ادارو ترڅنګ د دینی مدرسو لپاره هم د یو شان تعلیمي نصاب جوړولو فیصله وکړه. د کابینه د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقی وزیر فواد چودھری رسنیو ته وویل چې د یو شان تعلیمي نصاب او نورو تعلیمي بدلونونو لپاره ٹاسک فورس هم ټاکلې ده چې مشرۍ به د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود کوي. وزیر اعظم عمران خان هم په خپل لومړی پیغام کې ویلی وو چې په دینی مدرسو کې به داسې تعلیمي نظام راوړي چې له دغه مدرسو نه فارغ شوی کس به جج او یا ډیپټی کمشنر هم جوړې دي شي. مولانا فضل الرحمن د پیښور په خبري غونډه کې یو ځل بیا د ټاکنو په کمیسون تور پورې کو او وی ویل چې یاد کمیسون په بې پرې ټاکنو کولو کې پاتې راغلې ده.
تمام سیاسي جماعتونو نے متفقہ طور پر یہ موقف پیش کیا کہ انتخابات میں بدترین داندی ہوئی
ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق دا دریځ څرګند کړی دی چې ټول ټاکنو کې بدترینه درغلی شوې ده او نږدې ټولو ګوندونو د ټاکنو نتیجې مسترد کړي دي او اوس هم وخت دی چې د ټاکنو کمیشن خپله ناکامي په جار اومني او استعفا ورکړي.
او اب بھی وقت ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ناکامی کا واضح اعتراف کر کے مستعفی ہو جائے.
خور ټاکنو کمیشن د سیاسي ګوندونو دغه تورونه وار په وار ناسم بللی دي او ویلی دي چې تیر انتخابات د پاکستان د تاریخ تر ټولو رڼې او بے پرې ټاکنې وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دولس نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا،
سندرې جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
د پاکستان پیپلز ګوند یو سیاستوال وایي د لسو کلونو تر مودې وروسته د ګوند مشرانو پر ضد د درغلیو د مقدمو بیا پرانستل د حیرانۍ خبره ده. قمر زمان کایره بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د آصف علي زرداری پر ضد مقدمې بې بنیاد دي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د تحقیقات وفاقي ادارې اف آی ای ویلي د زرداری له ګروپ سره تړلې دوه نورې کمپنۍ هم موندلې دي، خو کارپوهان وایي کېدای شي زرداری ته سزا ونه شي. ګلیاز یې تفصیل درکوي.
د پاکستان پیپلز پارټي یو مرکزی مشر قمر زمان قایره مشال اډو ته ویلي دي چې د دوی ګوند مشر آصف علي زرداری د ولسمشرۍ د سوکۍ سنبالولو وروستو زرداری ګروپ یا کمپنۍ نه خپل ځان لرې کړی وو او ورسره په هغه وخت کې هیڅ تعلق نه و. نوموړي ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي او هر څه به څرګند شي، خو نوموړي په موجوده وخت کې د اعتصاب په عمل حیرانګي وښودل او زیات یې کړه.
دا ریفرنسونه حیرانوونکي دي. موږ لس کاله مخکې په حکومت کې وو او له ډېرې مودې راهیسې موږ په واک کې هم نه یو، خو د دې باوجود د پنځو شپږو یا اوو کلونو زړو تورونو باندې ریفرنسونه جمع کول یقینا د حیرانۍ خبره ده. پخوا هم پیپلز پارټۍ سره داسې شوي دي او اوس په دې کې شک نور هم زیاتېږي.
د پیپلز پارټۍ مخکښ قمر زمان قایره دا څرګندونه د هغې وروسته مشال اډو ته کړې چې د جعلي اکاونټس مقدمه کې سپریم کورټ د تحقیقاتو لپاره ګډه ډله یعنی جی آی ټي جوړه کړې ده. د دې مخکې آصف علي زرداری په دې مقدمه کې اف آی ای ته هم وړاندې شوی و. آصف علي زرداری د اګست په میاشت په اخره کې د مقدمې اوریدنې پر مهال ویل و چې دا مقدمې پرې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف جوړ کړې وي. بلخوا احتساب ادارې د زیارت په ورځ د پیپلز پارټۍ پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی پر ضد د درغلیو یو ریفرنس هم جمع کړی دی. په اسلام آباد کې د ټلویزیون خبریال انعام الله خټک وایي چې د دې مقدمو فیصلو په اړه به سخ غبرګون مخې ته راشي،
ځکه چې پخوانی صدر دی او د دې نه علاوه چې کوم دی د یو پارټۍ مشر دی، نو خامخا کومونږ د دې کیسز زغته وګورو نو د دې نه د پیپلز پارټۍ چې کوم ایمیج دی دا خرابېږي. خو زه وایم چې دا کیسز تر اوسه پورې زرداری داسې نه دي ویلي چې یاره دا زما خلاف داسې سیاسي دغه ده، خو چې کوم د کرپشن ایکسپرټ کمنالیست دي هغه دا وایي چې داسې ښکاري چې زرداری ته به یو ځل بیا کلین چټ پیدا وشي.
خو په اسلام آباد کې د قانون چارو پوهه افتخار ګیلانی مشال اډو ته ویلي چې په موجوده وخت کې د احتساب په عمل کې توندي راوستل به واکمن ګوند لپاره یو امتحان وي.
زه بالکل دا ویلی شم چې ښکاره ده ظاهره وه چې صرف اسلم لیگ پسې لګیا وو اوسه پورې، خو هماغه ټول هر څه یو خاندان د هغې د هغې پسې نمبر ټو نمبر تھری څومره خل دي هغه احتساب اول اکراس د بورډ وشي بیا خو دنه بهتره خبره شته نه ده. دا به دې ثابته ای زه خو دا یو ټیسټ ګڼم د پی ټی آی د عمران خان امپارشیل کې ډوز به دا واقع دیانتداری سره به کوي احتساب. ډېره ښه خبره ده، خو کنه ماغه تماشې بیا شروع شي چې هغې خالي نمونه را شي خبره بیا چپ شي غایب شي بیا مطلب داسې ماغه سلسله روانه ده ځکه په وخت کې یو جماعت یو خاندان خلاف وه.
افتخار ګیلانی زیاته کړه چې احتساب عمل دی د یو مخصوص ګوند یا کسانو پر ضد پورې محدود ونه ساتل شي بلکې بې له توپیره د کار واخیستل شي. وزیر اعظم عمران خان د اګست په 9 د احتساب ادارې مشر جاوید اقبال سره په ملاقات کې ویلي وو چې د احتساب عمل ښه کولو لپاره به حکومت ادارې سره هر قسمه مرسته کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان وفاقي حکومت د جماعت احمدیه سره تعلق لرونکي د معاشیاتو د ماهر ډاکټر عاطف میا د وزیر اعظم د اقتصادي چارو د سلاکارې کمیټې نه د لری کولو فیصله کړې. د اطلاعات وزیر ویلي دي چې په ختم نبوت باندې حکومت کلک ایمان لري. بلخوا خبریالانو سیاستوالانو د حکومت په فیصله تنقید کړی، ویلي دي چې حکومت له خپلې فیصلې شاته شو او یو تن د مذهبي عقیدې په بنیاد له خپلې عهدې لرې کړل شو. په دې حقله تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر فیصل جاوید خان خپل یو ټویټر پیغام کې دا ویلي چې حکومت د وزیر اعظم د اقتصادي چارو مشیر ډاکټر عاطف میا ته د اقتصادي مشاورتي کمیټې غړیتوب د پریښولو هدایت کړي پسې چې هغه رضامندي ښودلې. فیصل جاوید ویلي ډیر سر به د هغه متبادل د یاد کونسل غړي جوړ کړی شي. وزیر اعظم عمران خان اتلس رکنی اقتصادي مشاورتي کونسل جوړ کړی و چې پکې د معاشیاتو ماهر عاطف میا هم شامل و. د ډاکټر عاطف میا د مذهبي عقیدې له وجې د هغه په نومولو د مختلفو سیاسي او مذهبي ډلو لخوا په حکومت تنقیدونه شوي وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو غړی زهره یوسف وایي د پاکستان آئین ټولو ولسي وګړو ته یو شان حقونه ورکوي. د دې په وینا ګوري چې څنګه زموږ پخوانی حکومتونه پاتې شوي دي او په عمومي توګه پاکستان کې چې سیاسي مشروعي ده نو چې په هغوی د سخت دریسو لخوا لږ فشار راځي نو شاته شي. او فواد چودھری چې کوم پیغام ورکړی و چې هغوی به نه شاته کیږي خلکو ته ډیر امید و چې کېدای شي دا حکومت به فشار برداشت کړي او په اصولي خبره به ودرېږي. خو افسوس دی چې داسې ونه شول او کومه چې د بدلون خبره کیږي نو هغې کې خاص زور نشته. بلخوا د ټولنیزو رسنو د ټویټر په پاڼې هم د سیاستوالو خبریالانو او ماهرینو لخوا د حکومت په فیصلې تنقید را روان دي چې حکومت د خپلې فیصلې شاته شو. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شهري رحمان په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي یو بده فیصله ده. پیپلز پارټي موجوده حکومت سره د اختلافاتو باوجود به په دې معاملې مرسته کړې وه. د عوامي نېشنل ګوند سیاستواله بشرا ګوهر وایي چې په داسې معاملو پارلمان کې بحثونه پکار دي.
کدا د پاکستان د پاره یو لوی سرندر ده ځکه چې سباله به هر یو کس پاسي او وای به چې د مذهب دغه نه ده نو دې لرګي ګوره سټیزنس چې کوم دي او دا د عوامي نیشنل پارټي د کلیر پوزیشن ده. سټیزنس کانسټیټیوشن آئین کې دنه خپل حقوق دي برابر دي. دا نشي کېدلی چې ډسکریمینیشن کیږي د مذهب دغه یا ایتنیسٹی باندې یا رنگ نسل یا په هر سکن.
دو ورځې وړاندې د پاکستان په سینیټ کې د معاشي چارو ماهر ډاکټر عاطف میا د وزیر اعظم د مشاورتي کمیټې کې د کار کولو پر سر د پام راګرځولو نوټس او خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم یو قرارداد وړاندې شوی و.
د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې اپوزیشن ګوندونو هیله ښودلې چې داسې ښکاري په راتلونکو ورځو کې د حکومت ضد اتحاد جوړ کړي. د مسلم لیگ، نواز ګوند، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل سیاستوالانو بیګا مشال ریډیو ته وویل په ځینو موضوعاتو اپوزیشن ګوندونه اتحاد کولی شي. د مشرانو دا څرګندونې له هغې وروسته کړې چې دوی د ولسمشرۍ څوکۍ ته د یو متفقه امیدوار په راوستلو نه و متفق شوي او د واکمن تحریک انصاف امیدوار د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. خوشالونکي بیا وایي داسې نه ښکاري چې ټول اپوزیشن ګوندونه به په یو دریز متفق شي ځکه چې هر ګوند خپلې سیاسي مجبورۍ هم لري. ګلیاز یې تفصیل درکوي.
د پیپلز پارټي سینیټر بهرامن تنگي وای په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شاباش شریف ذمہواری جوړیږي چې ټولې مخالفې پارټۍ له ځان سره یو ځای کړي. دغه په خبره په خوا په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه به ټولو سره مشاورت کولو او یو موثر اپوزیشن کردار یې ترسره کړی وو. د اپوزیشن ګوندونو متحد کېدو په اړه سینیټر بهرامن تنگي وای دا د وخت ضرورت دی.
نو په دیوان کې د لیجسلیشن لپاره په دې ملک کې د یو مضبوط جمهوریت لپاره او دا چې کوم مونږ وته جالي وي او سلیکټ وزیر اعظم وته وي نو دا سه کارونو ته پېګ نه دي چې هغه د ملک او د قوم لپاره خنه وي نو دا هغه فیصله دي چې یو مضبوط اپوزیشن پکار دی او دغه مضبوط اپوزیشن به دا موجوده نه اهله حکومت چې کوم دا به داسې فیصله ونه مني کوي.
د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه هم د پیپلز ګوند سره هم نظر دی. پیر صابر شاه مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند تر اوسه پورې کړي اقدامات ناسم دي او په دې کې د ټولو اپوزیشن ګوندونو اتحاد ناګزیر دی.
وقتی طور باندې یقیناً د صدارتي انتخاب کې څنګه چې پیپلز پارټي د بغیر د مشاورت نه خپل امیدوار مخې کړ دا یو مایوس کن خبره ضرور ده، لیکن زما خپل شان دا دی چې دا د لږې اتخې خبره دی. الټیمیټلی پیپلز پارټي به هم په دې خبره مجبوره کیږي چې هغه نه د اپوزیشن نورو جماعتونو سره یو متحده اپوزیشن چې کوم دی یو مضبوط اپوزیشن چې دا د وخت ضرورت دی د ملک او د قوم لپاره دل کې به شامل شي او یو متحده اپوزیشن یو مضبوط اپوزیشن چې د ملک ضرورت دی هغه چې کوم دی نه هغه وجود کې راشي.
پیر صاحب شاه زیاته کړه که چېرې ټول اپوزیشن پارټۍ خپل جمهوري کردار ترسره نه کړي نو د دې نقصان به ملک ته رسیږي. بلخوا د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل کې شامل د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق مشال اړتیا ویل چې دا اپوزیشن پارټو موقف یو نه دی ځکه متحد نه دی خو په راتلونکي کې مواقع موجود دي.
مستقل طور خو اپوزیشن یو نه دی، البته په ایشوز باندې سینیټ کې او قومي اسمبلی کې یو کېږي. هم البته دارې پارټۍ خپله یو پالیسي ده، بعضې نظریاتي جماعتونه دي، بعض حکومت لپاره اصول لپاره صرف سیاست کوي.
سر جو حلق زیاته کړه چې د ښه کارونو حمایت به کوي او په غلطو فیصلو به هیڅ قسمه سمجوته نه کوي. خو په پیښور کې د جیو نیوز ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر وایي چې د اپوزیشن ګوندونو را یو ځای کېدل ناممکن دي.
یو زرداری صاحب موجود دی، زرداری صاحب چې کوم دی نو هغه داسې ښکاره ښکاري چې د هغې داسې څه مجبورۍ دي چې هغه یا خو مجبورۍ دي یا هغه خپل مسلم لیگ نواز ډلې سره خپل زاړه چې کوم پوینټس دي د هغې ور سره برابرۍ لګیا دی، د هغې چې کوم خفګانونه هغه ور سره برابرۍ. نو که تاسو کومه هم غټه موقع کتلې وي نو په هغې کې دوی هغه اتحاد چې کوم اپوزیشن جماعتونه که کله کول غواړي نو هغې کولو کې ناکامه شي. ناکامه په دې باندې شي چې پیپلز پارټۍ په بله لار باندې روانه شي او دا نور جماعتونه چې کوم دي په بل باندې روان شي.
خبریال محمود جان بابر زیاته کړه چې ځینې اپوزیشن پارټۍ د مصلحتونو ښکار دي او د دې تقسیم ګټه به واکمن ګوند ته رسیږي. دا وخت په قومي اسمبلی او سینټ کې پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل پارټۍ په ګډون ځینې نور ګوندونه د حکومت مخالف دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان له سفر وروسته د هند دوره وکړه. هند ته د دفاع وزیر جیمز ماتیس هم ورغلی و او دواړو چارواکو له خپلو هندي سیالانو سره له خبرو اترو وروسته داسې څرګندونې وکړې چې په نتیجه کې یې د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات لا نور خرابېدلی شي. په دې موضوع ډان ورځپاڼې هم یوه لیکنه کړې چې مهم ټکي به یې د یوې لنډې دمې وروسته واورئ. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت پاکستان ته ورکوونکي دیرش کروڑ ډالر ایساري کړې، اسلام آباد ته د ستمبر په 15مه د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د سفر په اړه داسې فکر کېده چې تر ډېره حده به دغه فیصلې اثرات کم کړل شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات به یو څه ښه شي. خو پومپیو د اسلام آباد له سفر وروسته هند ته لاړې او هلته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم ورغلی و چې له خپلو هندي سیالانو سره یې له خبرو اترو وروسته داسې څرګندونې وکړې چې د پاکستان لپاره سختې ګڼل کیږي او داسې نه ښکاري چې ګنې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ کوم مشترکه نکات واضح کېدلی شي. ډان ورځپاڼه په دې حق خپل یوه لیکنه کې وایي اولنۍ خبره دا چې امریکا په مستقله توګه پاکستان ته د افغانستان او امنیت په نظر ګوري او هم له دې وجې د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات زیاتره د کړکیچ ښکار کیږي. د ورځپاڼې په وینا کې دواړه خواوې په مدلل نظر افغانستان ته وګوري نو پکې مشترک نکات مخې ته راتللی شي. ورځپاڼه لیکي دویمه خبره دا ده چې د افغانستان مسله په جنگ نه بلکې د خبرو اترو په میز د سیاسي حل د لارې ختمېدلی شي. امریکا غواړي چې په پاکستان د فشار په ذریعه طالبان مذاکراتو ته راولي خو پاکستان وایي دوی په طالبانو پوره نفوذ نه لري او کېدای شي چې دوی په فشار واچوي او بیا یې ورسره مکمل رابطې غوسی شي. ډان ورځپاڼه لیکي که یوې خواته امریکا د افغانستان د مسلې د حل لپاره په ورانه لاره روانه ده نو بلې خواته د ترهګرو او سختدریزو ډلو پر ضد په کاروایۍ کې د پاکستان پالیسي هم غیر واضحه ده. که څه هم پاکستان د پوځي عملیاتو په ترڅ کې تر ډېره حده د هیواد امنیت ټینګ کړی خو بیا هم یو شمېر سختدریزې ډلې شته چې پر ضد یې ریاستي ګامونه اړتیا لري.
د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته پکار ده چې د سخت دریزو او وسلوالو ډلو پر ضد بلا امتیاز کوټلي اقدامات وکړي چې دا راز نه یوازې په خپله د هیواد کې تلپاتې امن راوستل شي بلکې دغه ډلې د پاکستان له خاورې د ګاونډي هیوادونو لپاره د خطر او بې ثباتۍ سبب ونه ګرځي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز پاک سو یویش، شارٹ ویوز دول زرا یو سلو دیرش، پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز د ګلې اسنا ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو انتقالي بهیر لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس ګمارلې ده. خبره د وزیر اعظم د دفتر په خبر پورني بیان کې راغلې. په دې ډله کې د خیبر پختونخوا گورنر، وزیر اعلی، د مذهبي چارو واقعي وزیر او یو شمېر نور چارواکي شامل دي. د پاکستان وفاقي حکومت نن د سپتمبر په 1 اقتصادي مشاورتي کونسل څخه د اقتصاد پوه احمدیه او احمدیه جماعت سره د ډاکټرون کې عاطف میا غړیتوب د ختمولو او فیصله کړې ده. د کامی وطنګوند صوبایي مشر سکندر خان شیپاو نن د سپریم کورټ له چیف جسټس سره غوښتنه کړې چې د خیبر پښتونخوا کابینې د لوري احتساب کمیشن د ختمولو فیصلې په اړه د اسخود نوټس واخلي. سکندر شیپاو نن مشال له ویلي چې دا پریکړه ناسمه ده. جمعیت علما اسلام او متحده مدرسې عمل مشر مولانا فضل الرحمان د ټولو مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام حکومتي پریکړه رد کړې ده. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې خبرې غونډې پر مهال کړې. د پاکستان پیپلز ګوند ویلي چې لس کاله پس د ګوند مشرانو پر ضد مقدمه بیا پرانستل د حیرانۍ خبره ده. دا خبره د ګوند یو سیاستوال قمر زمان قاهره پرون مازیګر مشر رډیو ته وکړه. د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او د پاکستان سرکاري راډیو پخوانی مشر نثار محمد خان نن په سوابۍ شاه منصور کې خاورو ته وسپارل شو. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټرس نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره ولیدل. د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشرانو ترمنځ په تهران کې غونډه شوې ده. د غونډې وروسته درې واړه مشران په تهران کې ګډه خبري غونډه کوي. دا وخت د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خبري غونډې ته وینا کوي. او د هند او انګلند ترمنځ د پنځم ټیسټ میچ په لندن کې شروع شوی دی او تر اوسه پورې انګلند د یو لوبغاړي په زیان 8 رنزونه جوړ کړي دي.
ګولیاز درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونا ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کم ټکي راغستي دي. د ځینو اداریو مهم ټکي دا دي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه د پاکستان او امریکای په تعلقاتو لیکلی او وای د امریکای خارجه وزیر مایک پومپیو د پاکستان د دورې په موخه په دواړو خيزه تجارت او د ترهګری په خاتمه کې د مرستو په ګډون په یوش مرچارو غور وشو او پاکستان امریکا ته د احساس ورکړو چې د امریکای له خوا د اوږد جنگ وروسته په افغانستان کې د امنیت په عمل کې د پاکستان کردار نن هم اهم دی. ادریه وړاندې لیکي د امریکای خارجه وزیر د پاکستان دوره په داسې حال کې و چې د پاکستان لپاره د 300 ملیون کولیشن سپورت پند بند کړي او په دې موخه د پاکستان د خارجه وزیر وینا و چې دوی له نوموړي سره په دې اړه خبرې نه کوي ځکه چې د پاکستان تعلقات یوازې په ورکړه راکړه نه وي. ادریه زیاتوي که څه هم د تک په وخت د مایک پومپیو وینا و چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد هغه څه نه دي کړي چې زنډولې شوې فنډ یې بحال کړي شي. ادریه اخر کې لیکي د امریکایي خارجه وزیر سره د ملاقات په راتلونکي کې د امریکا او پاکستان تعلقات او د افغانستان د مسلې په حل کې مرسته ترلاسه شي او دا به نور هم په ډاګه شي چې د پاکستان خارجه وزیر واشنگتن ته سفر وکړي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د یو کال نه لږ موده کې دویم امریکایي خارجه وزیر د پاکستان سفر وکړو. خو د مایک پومپیو دورې سره د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقاتو کې پسندستی توګه د خوالي اثرات په نظر را نغله. ادارې وایي چې د مایک پومپیو د دورې نه څو ورځې وړاندې د امریکای له خوا د پاکستان امداد ودرولو سره په ولس بد اثر پرېوته او پاکستان کې د سارتیا وروسته د امریکا د دفاع خارجه وزیر هندوستان کې د خپلو همپایو سره ملاقات او پاکستان پر ضد سخت بیان جاری کولو په وجه د پاکستان او امریکا تعلقات لا نور هم کړکې چن شو. ادارې وړاندې لیکي چې امریکا یو وخت په پاکستان د وسلوالو خلاف د کاروایی او د دوی د پټنځایونو د ختمولو لپاره فشار اچوي، نو بل پلو د پاکستان دریځ دی چې د افغانستان مسله د طاقت په زور نه بلکې د مذاکراتو د لار په خشن حل کېدای شي. ادارې اخري کې وایي پاکستان د تیرو څو کلونو راهیسې په دې نظر دی چې د دې ډلو پر ضد په مزه مزه مخکې لاړ شي، خو تر دې دمه د مذاکراتو د لار د دې خلکو په کامی بهر کې شاملولو یا د دوی د ماتولو څه پالیسي تر اوسه په نظر نه ده راغلې، او پاکستان له د خپل ځان په خاطر خپل خاوره د ترخګرۍ نه پاکول پکار ده. د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپلې ادارې کې وایي د صدر د ټاکنو وروسته حکومت له راتلونکي 5 کلونو لپاره د نهم کامی مالیاتي کمیشن ټاکل د وخت اهم ضرورت دی، او دې لړکې د خزانې وفاقي وزیر سلوروانو صوبو وزیر لګانو ته د دې د ویش لپاره خط لیکلی. د ادارې په وینا چې تیر وخت کې د دې مالیاتي کمیشن ایوارډ نه پنجاب ته 1.8 اربا، سند ته 2.2 اربا، خیبر پختونخوا ته 3.9 اربا، او بلوچستان ته 219.9 اربا روپیې ترلاسه شوې وې. ادارې وایي ویل کېږي چې سند صوبه دا وخت سخت مالی ستونزو سره مخ ده. دغلته نوې جوړ شوې صوبایي حکومت د خپلو خرچو او د راتلونکي نه میاشتو بجټ لپاره وفاقي حکومت ته ګوري، نو د دې صورتحال سره نورې صوبې هم مخکې دی شي. نو په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې دی چې وفاقي حکومت زر تر زره کامی مالیاتي کمیشن اعلان کړي چې د صوبو مالی ستونزې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم عمران خان له ولس سره د نوي پاکستان جوړولو ژمنه کړې، خو داسې اقتصادي ستونزې ورته په میراث کې پاتې دي چې هوارول یې اسانه نه دي. بلخوا بیا د افغانستان په حواله باندې هم یو لیکنه لرو. د عمران خان د حکومت د ستونزو ترڅنګ د افغانستان په حواله باندې د دواړو لیکنو مهم ټکی د نجیب امیر نارو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قام ته په خپل لومړنۍ وینا کې خبره په لنډو را تا و نه کړه، نوموړي خبرداري ورکړ د نوي پاکستان د جوړولو لپاره چې د کومه ژمنه کړې ده د هغې د ممکنه دو لپاره هیواد به اقتصادي ستونزې برداشت کوي. ټایمز لیکي عمران خان ته له تیرو حکومتونو نه په وراثت کې زیات مشکلات پاتې دي. په دغو مشکلاتو کې تر ټولو خطرناک اقتصاد دی. عمران خان په 1996 کال کې له برتانیا څخه د راستنېدو راهیسې اقتدار ته د رسیدو خوبونه لیدل چې اخر هم دغه خوب رښتیا شو. اوس د کرکټ د نړۍ دغه وتلې لوبغاړی چې څو اونۍ مخکې واک ته رسیدلې ښایي دا فکر به کوي چې آیا دې ډګر ته رسیدل په دومره ډیرو قربانیو ارزیدل. ټایمز وړاندې لیکي د عمران خان انتظامیه د امریکا تر غلبې لاندې د پیسو د سار د نړیوالې ادارې IMF او چین ترمنځ راګیره ده، ځکه چې پاکستان به په دې وروستیو کلونو کې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره پر واشنگټن تکیه کوله. بل پلو سټارټ فار ورلد ویو څېړنیزه اداره د افغانستان په اړه یو مقاله لیکي چې پکې راغلي د نړۍ ځواکمن ملکونه چې غواړي په جنوبي ایشیا کې د خپل ځواک منګولې خخې کړي نو سترګې افغانستان ته اوړي. له یو کال څخه زیاته موده کېږي چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپله کړنلاره اعلان کړې ده. نوموړی هڅه کوي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل امریکا په څه ډول راوباسي، خو په غزنی د طالبانو د برید نه معلومیږي چې د 3000 امریکایي سرتیرو په زیاتولو سره د کابل انتظامیه زیاته ګټه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي د غزنی حمله په پاکستان کې پلان شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی عمران خان ته په وزیر اعظم جوړېدو د ټلیفون له لارې مبارکي هم ویلې وه، او داسې تمه کېده چې اوس به د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې ښې شي. سټارټ فارډ ورلد ویو لیکي د افغانستان د شخړې برخلیک د پام وړ کچې پورې پاکستان پورې تړلې ده. پاکستان غواړي په افغانستان کې د یو داسې حکومت وي چې له دوی سره یې اړیکې ښې وي، لانجمنه پوله ورته د منلو وړ وي او له هند فاصله ونیسي. پاکستان د طالبانو په وجود کې د هر څه ویني، نو ځکه یې اوسنۍ پالیسي دا ده چې د هغوی ملاتړ وکړي. خو د طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ پالیسي د دې سبب ګرځي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ واټن زیات شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان فشار راوړي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه دی لاس واخلي، خو پاکستان به یا خپل ستراتیژیکو ضرورتونو ته ګوري او یا به هم امریکا خوشاله وي. نو خاید پاکستان انتخاب به تل لمړی وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو
د ماخام تر شپګو.
برتانیا او اتحادیان یې له ماسکو څخه غواړي چې په پخوانی روسی جاسوس او د هغه په لور د کیمیایي حمله په اړه قانع کوونکي شواهد ومني. په دې اړه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې بحث وشو. دا غونډه د برتانیا په غوښتنه جوړه شوې وه او هدف یې په پیښو کې د دوه تورنو کسانو د توقیف د حکم په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکول و. په دې اړه د احمد تکل رپورټ کې نور حال اورو.
د برتانیا متحدانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې له دې هیواد څخه په کلک ملاتړ وکړ او له مسکو څخه یې غوښتنه وکړه چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس او د هغه پر لور د کیمیاوي حمله په اړه موثق شواهد ومني. پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا سږ کال په مارچ میاشت کې په برتانیا کې کیمیاوي حمله وشوه. د برتانیا غوښتنه دا وه چې د امنیت شورا غونډه جوړه شي څو په پیښه کې د دوه کیلو تورنو کسانو د نیولو د حکم په اړه معلومات ورکړي. برتانوي چارواکو له دې غونډې یوه ورځ مخکې د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوه تورنو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر کارن پیرس د امنیت شورا غونډې ته وویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دې دوو روسي وګړو په اړه کافی مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوه اقامه کړي. د برتانیا د امنیت وزیر بن والس پرون له سکای نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د کسانو د جی آر یو په نوم د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې لپاره کار کاوه.
The GRU is a military intelligence unit belonging to the Russian Ministry of
Defense. GRU د روسیې په دفاع وزارت پورې تړلې استخباراتي اداره ده او د کسانو په GRU کې د افسرانو په توګه کار کاوه. دوی د دې ماموریت لپاره ګمارل شوي وو. GRU د روسیې دفاع وزارت ته او دفاع وزارت ولسمشر ته مسؤلیت لري. نو ځکه فکر کوم چې د روسیې د حکومت د لوړو پوړیو چارواکي په دې پریکړه کې ښکېل
وو.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبیزیا پرون یو ځل بیا د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړل. نیبیزیا د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د برتانیا له استازي څخه کومه نوې خبره نه ده اوریدلې او زیاته کړه چې پر مسکو لګیدلې تورونه به بنسټه او دروغ دي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برتانیا، متحد ایالاتو، کاناډا، جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیه په اړه د برتانیا د حکومت لخوا د شویو څیړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړ. د برتانیا د حکومت د څیړنو نتایج ښیي چې د سږ کال په مارچ میاشت کې په برتانیا کې پر سکریپال او د هغه پر لور کیمیاوي حمله په غالب ګمان د روسیې د حکومت په تایید ترسره شوې ده.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندرې جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروي
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
پاسلو نیمو بجو
ټولنا او سخت دریزی
په پاو کم پینزو بجو.
فرایډی ټایمز مجله کې لیکوال مرتضی سولنګی لیکي چې د کلنه تحریک انصاف په واک کې راغلي د خارجه چارو په لړ کې یو شمیر غلطۍ پر لپسې کړي چې پکې د امریکایي وزیر خارجه سره د ټلیفوني خبرو د هند نه راغلي خاطو د فرانس د ولسمشر د ټلیفوني کال خبره د سر غلطۍ دي. د لیکوال په خبره دا ډیر حساس موضوعات دي او باید د ډیر فکر او سوچ نه پس په دې باندې رد عمل وخوډل شي. د دې لیکنې مهمه برخه له مجید بابر امرو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې مجله فرایډي ټایمز د نوي واکمن تحریک انصاف ګوند بې ترتیبه خارجه تګلارې په اړه د نوي پاکستان د ناکامه ډیپلوماسۍ سرخط لاندې یو لیکنه کې وایي چې کله وزیر اعظم عمران خان په اپوزیشن کې وو نو په میډیا کې د هغه پیژندنه د یو امریکا مخالف سیاستوال په توګه وه، خو اوس د لسیزو انتظار نه پس چې کله وزیر اعظم شو نو حالات بدل شو. د اگست په درویشتمه د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو وزیر اعظم عمران خان ته هغه مهال د مبارکۍ لپاره ټلیفون وکړو کله چې وزیر خارجه شاه محمود قریشی په ملتان کې وو. د مجلې په خبره دا روایت څه کوم د خارجه تعلقاتو په لړ کې یو غلط ګام وو چې باید د مبارکۍ ټلیفون د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا شوی وی، خو ټرمپ نه علاوه حتی مرستیال ولسمشر مایک پنس هم عمران خان ته ټلیفون ونه کړو. خو د لیکوال مرتضا سولنګي په خبره کله چې د امریکا د خارجه چارو وزارت د دې ټلیفوني خبرو پاړه بیان خپور کړو، نو په هغې کې د مبارکۍ پر ځای پاکستان ته د دې هدایاتو خبره ډېره څرګنده وه چې ښاغلي پومپیو عمران خان سره په خبرو کې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد د لا نورو ګامونو اخیستو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. د لیکوال په خبره د امریکا د خارجه وزارت لخوا د دې بیان نه پس د وزیر اعظم دفتر د خارجه چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل په ځوابي بیان مجبور کړو. هغه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د شتون خبره نه وي شوې او باید زر تر زره امریکا د خپل بیان تصحیح وکړي. خو د مجلې په خبره امریکا په خپل دریز کلک ولاړه وه او پاکستان بیا بیا د هغوی دریز رد کولو، حتی چې وزیر خارجه شاه محمود قریشی هم په خپله یوه خبري غونډه کې د امریکا دریز د حقیقت برعکس وبللو او بیا د دې تنازع له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ یو سفارتي کړکیچ رامنځته شو. امریکا بیا د دې ټلیفوني خبرو لیکلې متن پاکستان ته ورکړو او ګواښ یې وکړو چې که پاکستان د امریکا دریز ته بار بار غلط وای نو دا متن به میډیا ته جاری کړي. د هغې نه پس پاکستان نرم رویه اختیار کړه او د خارجه چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل خبریالانو ته په خپل هفتوار بریفینګ کې په دې اړه د پوښتنو ځواب ورکولو نه ډډه وکړه. وی ویل په دې موضوع باندې د یوې پوښتنې ځواب هم نه ورکوي. د مجلې په خبره هم دغه ډول کړکیچ د هند سره هم رامنځته شوی و چې کله د پاکستان خارجه چارو وزارت وویل چې د هند وزیر اعظم په یو خط کې د خبرو اترو وړاندیز کړی دی، خو هند د پاکستان دغه دریز رد کړی و.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر وایي د تحریک انصاف صوبایي حکومت ځکه د احتساب کمیشن د ړنګولو فیصله کړې چې د احتساب قامي ادارې یعنی واک پراخول غواړي. سلطان خان پرون مشال ریډیو ته وویل صوبایي حکومت به اوس هم په درغلیو کې د ککړو خلکو خلاف ګامونه پورته کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان 2013 کې خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړولو سمدستي ورستو داوا کړی و چې په درو میاشتو کې د ننبا د صوبینا بدنوانی او بډ رشوتونه ختم کړي او هم په 2014 کې د خیبر پختونخوا لپاره لومبې صوبایي احتساب کمیشن هم جوړ کړو. د دغه کمیشن مشر جنرل ریټایرډ حامد وټاکل شو چې لږ متپس هغه د هغه وخت وزیر اعلی پروس خټک سره د اختلافاتو له وجې د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړه. ولی خوشه سلور کال پس اوس چې په 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مرکز او خیبر پختونخوا کې وار بیا حکومت راغی نو دغه احتساب کمیشن د ختمولو یې اعلان وکړو. ولی په دې غلم چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا موجوده د قانون وزیر سلطان خان نو پختل نو هغه د دې جواب مشال لیډو ته صدارنګ ورکړو.
پاره او قانون کې څه کمزورتيان وي څه پکې خ اڑخمي مې ان شاء الله دې ته چونکی وزارت قانون ما سره ده نو دې باندې مونږ لګیا یو کار کو. د انسان د لاس جوړ قانون چې کمیږي کې همیشه د پاره خامې وي، خو کسه خامې وي نه غته نه مونږ ختمو او ان شاء الله چې کم سړی ترپټ وي هغه به د قانون په دایره کې ان شاء الله راځي.
بل خوا په خبر کې د انګریزي ورسپانې د نیوز سره کارکونکو خبريال مشتاق یوسفزی وایي چې د کلنا دغه کمیشن جوړ شوی دی نو تر دې دمه دی کې صرف یو کیس کې یو ملزم ته سزا شوی ده او تر اوسه پورې چې څومره هم په دې کې د سرکاري یا سیاسي خلکو نمونه راغلي دي نه چا په ځوت هم صحیح انکوایري یا پلټنې نه دي شوی.
تاسو وګورئ نو فیشن پیګل به عمل ته نو اوسه پورې دوی دغه کمیشن جوړ شوی نو ډیر ریفرنسز اوسه پورې دوی جوړ کړی دي او په دې ډیر شو کې صرف یو کیس چې نو هغه کې یو کار څه شوی
دغه پښتنه مو چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قانون صوبای وزیر سلطان خان نه وکړله، نو دوی مشال لیډو ته د دغه کمیشن د جوړولو او بیا د دې د ختمولو په خپل باندې صدرنګ ویل.
هغه وخت د احتساب کمیشن په صوبه کې ځکه جوړ شو چې په مرکز کې هغه حکومت نائب باندې زمونږ د اعتماد نو چیرې د دغه خلکو په موجودګۍ کې دغه حکمرانانو په موجودګۍ کې باندې خپل کار وکړي، نو دا درې ادارې بیا لګي د عوامو د پیسو د ټیکس هم زیاو، دوه ادارې به موجوده انټی کرپشن لم اختیارات ورکو کم چې د صوبې په سطح اداره ده، او نائب چې کم دی په مرکزی سطح باندې هغه ته نور هم اختیارات ورکو.
د خیبر پختونخوا موجوده صوبایي کابینه د چهارشنبه په ورځ خپل لومبه غونډه کې د صوبایي احتساب کمیشن د ختمولو پریکړه کړې ده، کم چې د ډېر وخت راسي غیر فعال پروت هو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسداغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ز کړه چې دا غمینه نجوان د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ خو اندو مندي نور نه غواړي چې نور کوبه نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی محمد عاقل د پیښور په کوڅو کې کلچې او خواږه خرڅوي. دا ځوان کار هم کوي او زده کړې هم. عاقل د خپل مهنت په برکت اوس د پیښور د انجینرۍ یونیورسټۍ د صنعتي انجینرۍ یعنی الیکټریکل انجینرینګ څانګې ته بریالی شوی او دوه خیریه ټولنې یې د تعلیم لګښت برابروي. غلام غوث د عاقل د ژوند په اړه دا رپورټ برابر کړی.
حکومت ته زماده درخواست ہے چیرا کم دا غریبانان چوتھی کی کم دا پدی سٹریٹ کم دا چی گردی ردیو دی خام خاص مدد اوکڑی شی دکا چی ام دا سٹریٹ چلدن چی کم دی داری تر دیر زیاد امیدونی پزلونو کی
دا دا بونیر دا چغرزو محمد عاقل لے چی پا پیخور کی پا لارو کسو دغه خواگه هم خرسوی خود مالی مشکلات و پرتای خپل تعلیم هم جاری ساتلی دی او د پیښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د داخلي ترلاسه کولو کامیابی ترلاسه کړې ده.
دیو مال په هوپ ویلفیر فاونډیشن والا مال دغه کو ایڈمیشن کو په ګلوبل ډیگری کالج کې او بیا د ماده هاستل ایکسپیرینسز سره دغه نو پرابلمز نو غي بیا د شلو کې زید رانا چایلد ویلفیر فاونډیشن ترې پر کلم او او ایمال د هاستل چې کوم ټول ایکسپیرینسز د هول ایئر د بار اغي ورک دا نه پاس چې کله بیا زما د ایټا پریپریشن د پاسه تر اکیډمی باندې جوین کول اکیډمی کې مغي بیا د سپورټ کلم او چې بیا ما ایټا ډیسک کلیئر کو نو الحمدللہ بیا زه مال یو ای ٹی کې په انډستریل انجینیرینګ په اوپن می رټلس کې زمانوم راغی.
په پیښور کې د خیر خیګړی د یو غیر دولتي ادارې مشر محمد عمر خان وایي په کار د شتمن خلک په داسې بے وسه ځوانانو نظر وساتي.
دا غوښتنه به کوم چې یاره کایندلی تاسو داسې ماشومان چې کم دي هغه سبق ویلو والدي خو هغه غریبانان چې کم دي د سبا پیسو د لاس نشي ویل خپل سبق نشي کنټینیو کولې پاغه ایون کې په لا نیمه کې پری دي سبق نو زه مچ یې راکاغه تاسو یو ادارې پتو نشي خو کم سه کم کا پرسنلی پیج دی نو هغه مالی مدد وکي او حکومت له هم دا پکار ده چې را کم ټیلنټډ ماشومان دي کانډي هغه سپانسر کړی شي.
د تعلیم په وجه د کارکونکو نړیوالو ادارو د شمیرو تر مخه پاکستان کې تر 2 میلیونه نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي. پیښور کې د رڼا په نوم د غیر دولتي تنظیم مشره مهوش علي وایي محمد عاقل ډیر قابل وو نو ځکه هغوی دده مرسته وکړه.
زمونږ چرې دا سوچ نه کړي چې فیس بسوک داخلي اوسي کو بچر ته خرو بچر ته دا فکرونه زمونږ د مور پلارو نو زه همیشه دا سوچ کوم چې دا سه واړه چې کم خپل مزدوري کوي مهنت کوي پلار مزدور دي نو اغي لپاره بیا دون هر څه لکه دای خود روټه درک نه لګي نو چې انجینیرینګ یونیورسيټي ته د ایډمیشن شو خو مارکس واغسل نو زه هم دا ډیر زیات لوي خبره ده.
عاقل وای به وسه خلک یوازې د ډوړی محتاج دی او شتمنو خلکو ته پکار ده چې د بیوسه خلکو د تعلیم هم خیال وساتي.
مستحق پیواز دانه جاده روټه دغه چیرې وسړې د سوچ کې چیرې زب د خپل گاون یا چم گاون کې کوم دی د روټه محتاج نه دي. اگر د روټه محتاج نه هغه د تعلیم یا سبل سیا داسې نو ضرورت وي چې دایي محتاج بوي.
محمد عاقل اوس د انجینرینګ پوهنتون د صنعتي انجینرۍ په څنګه کې داخله ترلاسه کړې ده. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پښتو ژبې نوموړی لیکوال، براډکاسټر او د ریډیو پاکستان پخوانی سټیشن ډایرکټر په پېښور کې مړ شوی دی چې د جنازې مونځ نن په خپل کلي سوابۍ مرکز کې ادا شو. نثار محمد خان د پښتو موسیقي، هنر او فلم په میدان کې لوی خدمتونه کړي دي او د یو شمېر کتابونو لیکوال هم وو. د هغه د ژوند او خدماتو په اړه نور معلومات درته زمونږ خبريال سراج ظهیر درکوي.
نثار محمد خان د سوابۍ په شاه منصور کې زیږیدلی و خو د ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې. نوموړي د کراچۍ ریډیو نه د خبر ویونکي په حیث عملي ژوند پیل کړی و او د پېښور، مردان او مظفرآباد په ګډون یې د ملک په مختلفو برخو کې د سټېشن ډایرکټر په توګه خپله دنده ترسره کړې وه. نثار محمد خان د پښتو ډرامې او فلمونو مکالمې هم لیکلي او په خپلې د اوربل په ګډون د پښتو په ځینې فلمونو کې اداکاري هم کړې. د نثار محمد خان د شخصیت او خدماتو په هکله مشال ریډیو سره خبرې د ریډیو پاکستان پېښور مرکز ډایرکټر او لیکوال لایق زاده لایق ویل.
شاه محمد خان زما په فکر باندې، زما په خیال باندې دا شد دا شو لکه یو ګرځم دا ریډیو دغه چې هغه د شروع راشي دی او په هاي متحرک پاتې شو. څومره کار کړی دی چې زما خیال چې زه پوره په دعوت سره خبر کوم چې د شاه محمد خان عمره یاد کار به هیڅ هم نه کړی. هغه مکالمه داغه لیکنا داغه اپروچ داغه سوچ دغه چې هغه یو کلیوال سړی او هغه د خپل یاد عام ولسنا اثر هغه سو په لیکلو کې هغه اثر بیخي غالب او جوتو.
نثار محمد خان ته په موسیقي هم عبور تر لاسه وو او د سپین تمبل په نوم کتاب کې د موسیقي او موسیقارانو په اړه معلومات راټول کړي. دا رضی د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د ژوند په اړه لیکل شوی کتاب هم ژباړلې. د پښتو ژبې شاعره او ریډیو کې کارکونکو صداکار سمینا قدر وایي نثار محمد خان د خپل شهرانو سره ډیر شفیق کو او دې ته به یې تل خودنه کوله.
ډیر زیات درون پښتون وو، ډیر زیات نرم مزاج وو او هغه به همیشه په خوله باندې موسکا وه، په مخ باندې به موسکا وه او خوله به د خندا ډکه وه چې هر خبره به هغه کوله. ما چرته هغه پریشان نو کتلی او د هر چا سره د هغه سلوک داسې و لکه چې دا د هغه د کور خلک. ایون دا به زه ووایم چې دا کم فنکاران یې چې به راتلي دا ټول د متعارفه کړي دي. ډیر زیات به کې د فن دا خدمت هم دی چې دا ټولې چې سمرم سنگران دي، سمرم فنکاران دي، په دې کې د دوی ډېر زیات لوی لاس دی. نو زه وایم چې داسې به نه تیر شوی سو کوم ډایرکټر چې څنګه نثار صاحب
د ریډیو سر د تړلو خلکو لیکوالانو وینا دا باید چې د نوموړي د پښتو ژبې، ریډیو او د کلتور لپاره کړي خدمتونو ته کتابي بڼه ورکړی شي چې دا رنګ راتلونکي نسل د دې علم نه ګټه پورته کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخرو شیبو کې یو وار بیا د ګلیاز نه د سات د خبرونو لنډې زبرو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو انتقالي بهیر لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس ګمارلې. دا خبره د وزیر اعظم د دفتر په خور پرونی بیان کې راغلي. په کاري ډله کې د خیبر پختونخوا گورنر، وزیر اعلی، د مذهبي چارو تعقیب وزیر او نور یو شمېر چارواکي شامل دي. د پاکستان وفاقي حکومت نن د اقتصادي مشاورتي کونسل څخه د اقتصاد پوه او د احمدیه جمعه سره تعلق لرونکي عاطف میا غړیتوب د ختمولو په فیصله کړې ده. نوموړي د ټاکنې پر سر کې حکومت ته دفاع کړې وه خو نن د جمعې په ورځ د اتحاد وفاقي وزیر په ټویټر باندې لیکلي چې حکومت دا فیصله کړې چې په اقتصادي مشاورتي کونسل کې عاطف میا نامزدګي واپس اخیستل کېږي. د قومي وطن ګون صوبائی مشر سکندر شرپاو نن د سپریم کورټ له چیف جسټس څخه غوښتنه کړې چې د خیبر پختونخوا قانوني د لوري د احتساب کمیشن د ختمولو فیصله په اړه دې پاسپورټ نوټس واخلي. سکندر شرپاو نن مشر بدوي چې دا پریکړه ناسمه ده. د جمعیت العلماء اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د ټولو مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام حکومتي پریکړه رد کړې. نوموړي دا خبره پر مازیګر په پېښور کې خبري غونډه وکړه. پاکستان پیپلز ګوند ویلي دي لس کاله پس د ګوند مشرانو پر ضد مقدمو بیا پرانستل د حیرانۍ خبره ده. دا خبره د ګوند یو سیاستوال قمر زمان خیره پرون مشال راډیو ته وکړه. د پښتو ژبې نومیالي لیکوال او د پاکستان سرکاري راډیو پخوانی مشر نثار محمد خان په سوابۍ شاه منصور کې خاوره ته وسپارل شو. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل. د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشرانو ترمنځ په تهران کې غونډه شوې ده. د غونډې وروسته نن درې واړو مشرانو یوه ګډه خبري غونډه هم وکړه. درې واړو مشرانو په شام پر حالاتو خبرې وکړې. او د هند او انګلند ترمنځ د پنځم ټیسټ میچ په لومړۍ ورځ دا ټاس وګټلو لومړی بیټنګ کړی او انګلند تر اوسه پورې د یو لوبغاړي په زیات 88 رنونه جوړ کړي دي.
او هم په دې زه د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه سرته ورسېده. سبا سهار په 9 بجې به یو وار بیا د سلام پښتونخوا په غږ تاسو ته حاضرې کو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه منور شاه زما همکاران ګلیاز او اسحاق اميري تاسو ته اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خان او آباد اوسئ.